درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل لندې مو د ازادۍ رډیو یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم. دا دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي خبرونه دا نن به د موسیقي په خبرونه کې ل تاسو لندې اورو پښتو لندې قطرغي مخ کې خبرونه لرو او همدارنګه څو ریپورتونه په مخړې د دې سات خبرونه ده. دا سیایی پوخانه مشر وایی که چیرته ثابت شي چې روسانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي انعامونه ورکړي، امریکا باید د روسیې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د ناټو په مشرۍ غوښتنې ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمېر د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو رپورټ ورکړ. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې پوخانی مشر لیون پنیتا ویلي که چیرې ثابت شي چې مسکو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر نقدي انعامونه ورکړي دي، د امریکا متحده ایالات باید د سختو بندیزونو په شمول د روسیې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. لیون پنیتا دا څرګندونې پرون د کانګرس په یوې استماعیا غونډه کې کړي. پنیتا د ولسمشر بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال د سیایی مشر او همدارنګه د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړه. په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي دي چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر نقدي انعامونه منلي وو. دې رپورټونو د ننه د امریکا په متحده ایالاتو کې تاوده بحثونه رامنځته کړي او یو شمیر امریکایانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ملامته کړې چې ولې تر اوسه پورې د روسیې په اړه د داسې رپورټونو د موجودیت باوجود اقدام نه دی کړی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پرون په یو بیان کې وویل د افغان هوایي ځواک یوه A-9 سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوه خو پیلوټ ځان ایستلی او روغ ځکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه خو زیاتوي د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنه لري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادۍ رډیو ته ویل دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هر هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها بخاطر
حفاظت خلک فرهنګ وای موږ د بشری حقوقو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشری حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز لندن کې دی پرون یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو زورولو خبرداري او تشدد سره مخ دي. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو له کبله په دوو جلا پیښو کې وو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. لومړۍ پیښه پرون د زابل مرکز کلات ښار په زوزګري سیمه کې وشوه چې درې ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګري په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و ترڅو امنیتي ځواکونو ته پې مرګ ژوبله واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي په دوی باندې چاودنه کړې ده. درې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسېدلي دي، دوه تنه نور ټپیان دي.
خغلی سیال زیاته کړه چې افغان ځواکونو ټپي شوي ماشومان د درملنې لپاره د کلات حوزوي روغتون ته رسولي. لبلی خوا د روزګان په دیراوت ولسوالۍ کې هم د هوانی و مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته یې مرګ ژوب لاړولې. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو پاتې د هوانی و مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسار شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو ریپورت ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوي. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریوسیس پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلی ګبریوسیس ایټالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل. وی ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا د وبا مخه ونیوله. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په څلیری ساعتونو کې له 2028000 د زیاتو نوو مواردو ریپورټ ورکړی چې له دې سره په نړۍ کې په کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونه واوخت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوا وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون د جولای 15 نیټه خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغو انفرادي قضیو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د سټراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي. د مالیزیا د هوایي شرکت ایم ایچ ولس الوتنه له امستردام څخه کولالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې ساخت بوکت غوندي په وسیله وویشتل شوه. دا الوتکې په 298 پرلیو کې له 302 برخې هالنډیانو. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هر راز لاسوهنه رد کړې ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي خبرونه ده. د موسیقي په خبرونو کې به چې نن به یې زه درته وړاندې کوم تاسو سندرې واورئ. همدارنګه له تاسو به پکې پښتو لنډۍ واورو. کومې لنډۍ چې درته په یاد وي خو تر هغې مخکې دوه خبري ریپورټونه لرو. دې ته راځو بیا به د موسیقۍ خپرونې ته ورسو. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشي کولو پر سر له وروستیو اختلافونو سره سره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسایلو ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا مني چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشي کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمیر بندیان شته دي زمونږ سره. په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي، ولې دا په دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ د سولې ته ونه رسېږو.
پر روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشي کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په 13 نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کیږي. خو د پنځمه پورز همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لیست سپارلای دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو ویل چې د خپلو بندیانو نوی لیست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل تر څنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلي خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
او زه راشه دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړی ناجی صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانه لیکي افغان حکومت تیرونه له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر څوله مجازي غونډې وکړي، او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و، د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی، او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشی کولو جنجالي معامله جوړه کړي، او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پایل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلی لبلې خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کیږي دا څوک دی، دا چې د جنگ وزیران د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دی، دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې، ایا موږ هم دا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه خکیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې ټکو پیل کړي، په پردی جګړه کې د افغانانو ستره بیا وړاندې راغلي، د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وشل لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولې دي. سر مقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړي وړي شو چې وختلې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي، او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامدار وساتي ساتي، او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل، او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وشلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک غښتلی کړي. او 800 ورځپاڼې د خپل یو سرنیز ریپورت پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچ ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچ ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللي. سرمقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ادارې رامنځته کړې، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفومیل شوي دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه را لنډ کړي.